द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
خبری خبرونه که یو زلبیات هسته هر کلی و یو قدر من آوریدون کن ننده سی شنبی ورز وزارش پالستم کال ده فبروری ده میاشتی دوائیه منی چه ده و ده وقت با پاکستان که دشپی نه افغانستان که ده نیمه او دلتا با واشنطن که ده ورزی یولز بجیدی زیم استاسو کوربانه منازه شهید
او زیم ارباب محمود
اول هم استاسو پام را گرزه و ده مهم و خبرونو سر تکو تا
د پاکستان هوایی شرکت یا پی آئی خرڅولو پر ضد احتجاجونو کې نن په کراچۍ کې د پی آئی دوه احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د کاربندیز له امله د پی آئی د مسافرو جازونو الوتنې هم ګډوډ شوي دي.
دی وی رینجرز اهلکارو مخونه پټ کړی وو خلکو ترې ویډیو هم کړی دا زمونږ په وړاندې هغوی نیغ په نیغه ډزې کړي تر دې دمه زمونږ دوه کارکوونکي وژل شوي دي.
بلی لور ته د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری وای دایشت ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هڅې په سم لور روانې دي. او افغان چارواکي وای ننګرهار ایالت کې د امریکای پرونی هوایی بریدونو وروسته د دایش ریجیو له منځه تللې.
او دلته په امریکا کې د راتلونکي صدر جوړېدو لپاره په آیوا ریاست کې لومړو نتیجو کې د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز بریالی شوی.
Is a victory for courageous conservatives across Iowa and all across this great nation.
او د ډیموکراتس لخوا هیلری کلینټن د یوې سخت مقابله وروسته کامیاب شوې ده.
To make the case for the kind of future we want for the Democratic Party and for the United States of America.
سرچکی تاسو واوریدل اوس وقښې د مهمو خبرونو لنډیز ده.
د پاکستان د سرکاري کمپنۍ پی آئی خرڅولو په خلاف د احتجاج په وخت نن کراچۍ کې دوه کارکوونکي وژل شوې دي. احتجاج کوونکي غواړي چې پی آئی د سرکاري کمپنۍ وساتل شي. د پیر پورس وزیر اعظم نواز شریف یو قانون جاری کړی وو چې تر شپږو میاشتو پورې یې د پی آئی کارکوونکي د احتجاج نه منع کړی دي. یو وزیر بیا خبرداری هم ورکړی وو چې احتجاج کوونکي به د پی آئی او د پاکستان دشمنان ګڼي او د دوی نوکری هم ختمې دي شي.
د ایس پی آر تر مخه ویل کیږي چې د پاکستان سرلخکر جنرال راحیل شریف بلوچستان کې د عمل او سوکالۍ په حقله کیدونکې یوه مذاکره کې برخه اخلي. لفتننت جنرال عاصم باجوا د ایس پی آر ویان خپل په ټویټر د راحیل شریف کوټې ته د رسیدو پیغام هم خپور کړی.
چارواکي وایي د پاکستان قبایلي سیمه د مومند ایجنسۍ په بایزو تحصیل کې درې کورنۍ بمونه ناکاره کړي دي. بلخوا جماعت الاحرار وسلواله ډله دعوه کوي د بایزو تحصیل ګوسلې کې یې په یو ریموټ کنټرول بمی حمله کې یو شمېر امنیتي غړي وژلي دي. قلا تر اوسه پولیټیکل انتظامیه د دې وروستۍ پیښې پخلی نه دی کړی. د افغانستان چارواکي وایي د ملک په ناکلاره مشرقي سیمه کې د امریکا په مرسته په بمباری کې د رابطو د نورو ذرایعو او ودانو په شمول د داعش راډیو سټیشن تباه کړی شوی دی. د ننګرهار صوبې ترجمان عطا الله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي په هوایی بمباری کې د داعش 9 وسلوال هم وژلي دي. په دې کې د داعش د ریډیو د خلافت غږ 15 کسان هم شامل دي. داعش ریډیو په خپل یو ټویټ کې د حکومت دعوی رد کړی دي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ښاغلی جان کیری ویلي داعش ته ماتې ورکولو ټولې نړیوالې هڅې په سم لور روانې دي، خو هغه ټینګار په دې هم کړی دی چې لیبیا او عراق کې د ثبات پر ځای کولو لپاره دې کار وشي. دا خبرې هغه د وزیرانو غونډې پر مهال کړي چېرته چې د نړۍ شلو هیوادونو نمایندګان د داعش پر ضد د کمپاین لپاره راغونډ شوي وو. هغه وایي لیبیا چې د تیلو ذخایرو ډک هیواد دی د وسلوالو لخوا د سخت خطر سره مخ دی. هغه زیاته کړې چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته د سوریې کورنۍ جګړه یو ناورین دی.
د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټافن دی مستورا شام کې د امن لپاره د بلاواسطه خبرو اترو په رسمي توګه د شروع کېدلو وروسته نن د شام د حکومتي استازو سره ویني. دوی د نړۍ په غټو طاقتونو غږ کړی چې د ډزبندې لپاره کړي د خپلو لوزونو خیال وساتي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې ویلي دوی به د سوریې مدایا فوا او کفریا ښارونو ته د خوراکي توکي او نورو مرستندویو مواد لیږي تر څو هغه کسان ته ورسي چې ورته سخت اړتیاوې لري او دولګي سره مخ دي. خو ملګرو ملتونو دغه ښارونو ته د مرستو لیږلو کوم ځانګړې نیټه لا نه ده ښودلې.
د امریکې په آیوا ریاست کې د صدارتي ځغل لپاره د هرې پارټۍ لخوا د خپل نماینده ټاکلو د خوښې رای ورکړې دي. په دې رایو کې د ډیموکراتس هیلری کلینټن په لومړي نمبر ده او د ریپبلیکنز ګوند ټیډ کروز د خپل پارټۍ لخوا په رایو کې لومړی تندې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسی، خو زموږ سره اوسې زموږ همکار بیروز خان سیب راغلی د سټوډیو ته، او هغه به تاسو ته د پښتنو اصل نسل دغه خبرونه وړاندې کوي. ستړي مشه بیروز خان سیب، او په خیر اخلي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. منزه شهید اور باب محمود سیب، ګران اوریدونکو زموږ د خاص سلامونه احترامونه، ستړي مشه په خیر راغلی. ستاسو د خوخي خبرونه زمونږ د خپل خوخي خبرونه د پښتنو په اصل نسل پسې مونږه لګیا یو د یو سومو دینه زمونږ دغه د پښتنو خپل چې کوم تحقیق کوونکي دي، ماهرین دي، تاریخ لیکونکي دي، تاریخ ویونکي دي، دوی په خپل یو تاریخ ته د پښتو او د پښتنو، ځکه چې دوی دومره کوششونه وکړل، کړاوونه وکړل، او پوها او علم واخستو، او هغه ویډیا خپل پښتنو ته ورنقل کوي. مینه کوي په خپل تاریخ باندې، په خپل ژبه باندې، په خپل اصل او نسل باندې، په انسانیت باندې. او د پښتنو په دغه بحث کې د اصل نسل باندې چې کوم بحث زمونږ روان دی، نن پکې یو بل پړاو ته به ورزو. او په تیره خبرونه کې چې څنګه تاسو ته به یاد وي، مونږ په دې باندې خبره وکړه چې د زرتشت یا زوراسترینز چې ورته وایي، د هغې دوره مونږ تقریبا د هغې مونږ احاطه وکړه. خو په هغې کې په اخره کې ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې لږ شبو کې مونږ سره ملګری شي، هغه وویل چې د زردشت په دغه نښو نښانو باندې دی هم سویل غواړي. او دی پکې ذکر وکړو چې د ګندهارا چې کوم د زیږېدو ځای دی، ټاټوبه دی، دا د ټکسلانه والله تر افغانستان د بامیان د دغه پورې چې، او بیا د کندهار پورې کوم کوم ځای پورې چې دا آثار مونږ ته په لاس راځي، دا په دغه خطه کې. نو هغه وویل چې په دې کې د زردشت نښې نښانې دوی ته معلومې دي، دی پې هم خبره کول غواړي. خو د هغې نه مخکې زمونږ دوه میلمانه، زمونږ دوه محترم مشران، دانشوران، هغه زمونږ سره ملګري شوي دي. سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب په خیر راغلی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. او زمونږ سره حبیب الله رفیع صاحب د کابل نه ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
خیر سلامتی.
او زمونږ د ډاکټر رفیع الله خان صاحب انتظار کوو، ځکه چې د هغه دغه خواهش و چې په زردشت په دغه اخري خبرونه کې چې مونږ بحث کړو هغه په لږه خبرو کې. نو څنګه چې بیا تاسو ویلو حبیب الله رفیع صاحب، چې د زردشتانو نه وروسته بیا د اخمنشان دوره ده، د هغې کې نښې نښانې پاتې دي، په هغې خبره کول غواړو. بیا د یونانیانو دوره ده، پسې د موریا خاندان، بیا د کوشانیانو ده، او دغه تاسو چې یو فراخه هغه غواړي بحث، نو دې ته به خیرې داسې پړاو په پړاو به ورته ځو قدم په قدم. خو که په دې وخت کې زموږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شو، نو همدا هغې نه به چې څونه خبره کول غواړي د زردشت په دغه دوره باندې، یا د هغې په دغه نښو نښانو باندې چې هغې د سواد ذکر وکړو، د نورو سیمو ذکر یې کوو، نو بیا به د هغې نه مونږ د اخامنشانو دورې ته لاړ شو، څنګه چې تاسو ویلو. او که تر څو هغه براشي مونږ سره زه په خپرونه کې، نو زه به وغواړم چې برق صاحب ته ورشم. برق صاحب، ما په هغه تېره خپرونه کې هغه پوښتنه داسې درته ایښلې وه چې ګنې د تهذیبونو ترقی دا چې دا د انسانانو دا چې ترقی سره روانې، تهذیب وی هم دغه ته د انسانانو نه جوړي، انسانانو جوړ کړی د انسانانو د پاره. نو د دې تهذیبونو ترقی چې کومه ده، برخ صاحب، دا د مذهبونو د عقیدو سره تړلې ده، او کنه د عقیدو ترقی چې کومه ده، بیا د تهذیب په ترقی کې پټه ده دا غي راز.
دا دغه خبره چې دا د زیاته سیدا چې دا زمونه چې کوم دی، نو دا انسان لا پیدا شوی دی. کنه انسان عام طور چې کوم خلک د طبیعت او ماهرین چې کوم دی، هغه چې د انسان د مذهبي ترکه ذکر کوي، نو هغه دا وایي چې کله انسان په دې دنیا کې شو سترګې پرانیستې نو هغه ولیدل چې بیرته پیره داسې قوتونه دي چې هغه د ده په باندې اثر انداز کېږي خو اوسي په دې کې پوهېږي نه چې څه دي لکه زلزلې شوې افتونه شول بارانونه شول رنګونه شول بیماری شوې ټول د خو او بد دواړه سیزونه داسې دي چې هغه د وینې نه دغه کوي نه خو په دې اثر انداز کېږي نو وایي چې دې هغې ته یو ماورایي نومونه ورکوي لکه نو چې موږ ګورو نو د انسان په ابتدا کې ډېر 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 چاګان دي د زلزلې د بارانونو د بونو د بوټو مارانو د ډېټه ډېر ډېر تاویل شوي دي نو دا ورو ورو دغه کېدل څه خراب وو څه ښه قوتونه وو نو دا ورو ورو چې څنګه انسان د هغه نه راغونډېدو د قبیلې نه د خاندان نه قبیلې ته راتلو د قبیلې نه بیا جرګې ته راتلو نو دغسې دا مذهبونه چې وو دا د اجتماعیت طرف ته را روان وو انسان هم د اجتماعیت طرف ته را روان وو او سره سره اکی دی هم اجتماعیت طرف ته را روان وو نو وخت دا چې راغو چې د دې دوه زمرې جوړې شوې یو هغه د دې دفتاګانې یا قوتونه چې ښه وو بل هغه چې بد وو دا دوه زمرې شوې نو دا زمرې دولت کېدل مونږ چې د عراق او د مصر او د دغه پیړیو کې جوړو نو دا دفتاګان بېل بېل دي نو چې کله دا خبره راتله راتله چې څو څنګه انسان به راغونډېدو اعتماد نه وو دغسې به دا اقدیم اعتماد راتلې نو صرف دا چې د زرتشت دور چې کله راغلو نو د دې دوه زمرې جوړې شوې یوې ته یوه په هرمن کې راجمع شوه چې د بغی خدای دی او انګرامینو ورته وایي بل په یزدان کې چې اهورا مزدا ورته وایي نو خدای خیر او خدای شر اهورا مزدا یا یزدان چې د فکرونه کوي او لږ چې کوم دی د بدکارونه کوي نو دا هغه ټول نچور یا مجموعه چې کومه وا هغه د دوه زمرو تر اغله هغه کثرت پکې ختم شو ورو د تر اغله نو یو واحد د تر اغله د خدای خیر خدای او د بده خدای دا چې بیا د دین هم له وړاندې لاړه نو اسرائیل د شر سمي مزبونه چې کوم دی چې یو دی ته ورغله هغه کې بیا خدای په مقابله ابلیس ابلیسی قوتونه او خدایی قوتونه دا شل نو که مونږ ته دا وښه ګورو نو انسان د دې انسان اشارات په مذهبو نو پریوتی دي څومره چې دی یوازې وو نو دې دې څنګه خو ډېرې قبیلې ډېر خاندانونه نو د اړ یو بل بل خدای بل بل لږ بیا ورو چې د څومره یو ځکه دوه نو دا کمې دل کمې دل کمې دل اخیره کې دې تراغلل چې سر دوت پدې شولې د خیر او د شر نو د انسان سره سره د غټرې کې دا عقیدو او نظریو عقیدو او نظریو سره انسان تر کې دی کړی انسان سوچ سره د انسان او سه دو سره د انسان په استماع کې دو سره دا چې عقیدی عمر هغه لوي دو هغه راځي د شوري نو مطلب دا چې دا انسان سره تړلی دی دا د انسان معاشري پیداوار دی د انسان چې کوم سوسایټي وو کوم
ټولنه دا
معاشره وو هغه د پیدا کېدل او د کېدل وو نو دا چې راغلي دي نو موږ دا ویل شو چې دا عقیدې چې کوم دي په دې باندې انسان اثر انداز شوی دی انسان باندې عقیدې د منځ دي اثر انداز شوی نو د زردشت یلغه چې اوس موږ واس په دغه کې
وکړو
یو خپل خو ولې دي
او جی
د زردشت ما خو مخې دا خبره سو سو راوکا چې زه او زماره د ټیکو ورو دغه دا چې دا زردشت چې کوم دی دا یو صفتی نوم دی
او
دا یو شخصیت نوم نه دی
نه دی
لکه څنګه چې په سامیانو کې نبی او رسول دی یو دی یو منصب نوم دی دغه چې دام دی یو منصب
یا فرعون
یا فرعون مسؤولی دی
او
نو دغه سی دا یو لغه وی یو ډیر اوس په هندي مزبونو کې رشي عمومي دا غوی دا ودی رشيان او مونیان اوس رګو چې کوم دی په هغه کې دا اوس تقریبا سلور سلور نیمو شو رشيان او کلام دی نو دغه سی دا غوی دومون جما دا زدا غنم ډیر خلک دې زردشت تا یو هغه زردشت دې چې کوم اولنې وي یو هغه دې چې اخیرې نه وي دا اخیرې دې دې خاص دې هغه منچانو په دې دور کې یادېږي او د پوری منصب کېږي دې نه وړاندې نه او دغه کېږي په ډېر لمان دا و چې دا ډېر زور دې نو زه چې څومره شو کوم نو زما په خیال کې زردشت او ابراهیم دا یو شخصیت دی دغه به مو ماشین دی دغه یو شانتی دی د دې اور ډیر اهمیت لري او د دې هجرت هم ډیر اهمیت لري نو هغه دغه دغه کوم چې کوم دی بیا زړه شي دی دا سپته نه لګی چې آیا د دې اصلي نوم څه د دې اکیل بوستن تمام نه نه هغه مخکنه چې دا غسو او غسن یو خو د دې ویل د هجرت وکړو نو چې په دې لحاظ باندې موږ ګورو ابراهیم علیه السلام چې کوم دی دا یو ډېر عظیم شان شخصیت دی لکه چې دلته د دې زردشت تعلیمات هم د دې دي چې اوس د ابراهیم او موسی او د دې پلار آزر نامه او آزر وی اور تا نو دا د ابراهیم د پر په حیثیت د زردشت یا د دې چې تعلیماتو خو بیا د حکومت وخت لاسه او د هغه د سختو د لاسه او د اور واقعي هم پکې د هغه په تفصیل لري دل نو هغه تور چې اوس وانه دی لار نو په تورات کې ورته وایي چې ته ما د کسبیانو د اور نه راوښته کسبیان که څه بیان ما په خیال کې مدا کاشان یا د کاش غرفه د خلک چې ته ما غینې راوست نو بیا الته لاړو نو د دې چې دې په شر کې ابراهیم له چې کوم نوم سره د هند اروپي د غلې د بنی اسرائیل په اجدادو کې مشمارل شي او د بنو اسماعیل په اجدادو کې مشمارل شي نو دا ابو الانبیا چې وته وایي دا ډېر موجود نوم دی د لپاره د کچې د ډېرو مذهبي سلسلو چې د امجد چې کوم دی دا ابراهیم علیه السلام دی نو دلته نوم زردشت وو او بیا د دې د هجرت کله یو ځای راشي دی نو زما دا خدا دې چې د شي چې دا سره اختلاف خو ما سره خپل دی او چې خپل دی صحیح
اوس په داسې وو چې زمون سره زمونږ درېم ملما ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم ملګری شوی دی ډاکټر صاحب په خیرونو راغله وعلیکم السلام او زه خو دې څنګه له غونډې خبر شوم چې ډاکټر سره نن ورځ یې راو
اته د ماتا یو کلیپ راغله او کلک سیډ یې فون ته راو
ها
نو هغه باندې هغه خبرې ولې شوې نو زه
خیر دی وینو
اجي نه نه خیر نور دا ساری
نه نه خبرونه مونږ تاسو تاسو ملګری شوی شکر دی او مونږ بحث هم دا غنه تاسو د خدای د برخې د خبرو پوره برخه تاسو واره ده هم په زرتوش باندې تاسو تیر خبرونه کوي لو چې لګ خبرو به تاسو هم کوي او دلته کې چې دا غي سن نه خني خاني دي تاسو په هغه باندې خبره کول نو زه مایک تاسو در سپارل غواړم چې په کوم سیمو کې د زردخت سن نشانی دي سن نه خني خاني دي راپاتې دي چې تاسو په خبرو کوي
دا زرتشتي مدف چې کوم دی نو چې خدا په ډیرو علاقو کې خور دی لکه بس سبو وویل او تقریبا دا ټول میدل ایست چې کوم دی په دې علاقو کې د دې نخې نخانی ملایي او دا چې په دې برد بل طرف چې موږ راځو نو د پاکستان په دې ایریا کې موږ ته ډېرې پورا د سهارا پورې نخې نخانی تاسو ولې شې چې ملایي هغه کې مطلب د سیمې د سیمې چې پسواد کې دي او په دې په ټکسلا کې هم په هاندا کې چې دا شته او د دې نه علاوه چې کوم دینو د بنو طرف ته هم د لګیا اکړه نو نه دی
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب ډیرو به خصاصو په دی आवाज کې واجبہ باندې کرنګ کیږي هغه په اوریدونکو مونږ خنل کی او دلته کوم خنل دی مونږ ورشان د مخلو په دې د منس کې تاسو ته ټلیفون کوو تاسو به بیا سره مرګري شی ګرانو دین کو تاسو چرته زم زمونږ د ملمنو خوږی خبرې د علم نډکی خبرې ووري را سره اوسېږي
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخی دی
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخی دی او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخی دی
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
ګران درنکو یو ځل بیا تر دې ورې ډیو په بل ډیو خبرونه کې ستړي مشي په خیر اغلی و ډاکټر رفیع الله خان صاحب زموږ سره بیا ملګری شوی دی خدای دې وکړي دی ځل ټلیفون صفاوي شور پکې نوي د اواز هم پکې نوي ډاکټر صاحب یو ځل بیا په خیر راغلی او تاسو خپل خبره پیل کړئ
حاجی
خان یې صفا دی ان شاء الله حاجی خان
نو هغه کې د پښتو د ریکارډ نو نه علاقه کوم نو دا کوم تاریخ ته ورډیرا بشپړه او پارکیان دي په علاوه کې ډېر زیات ته خدای نشي دي او ډېر زیات ستړي شي دي او زه ته چې د نو د ټکسیو د ستړي کې د پاري کې تقریبا د ډېر په حال کې د سابو څنډو د وکړنه موږ ته دي چې من سینې خالي ملایي هغه بیا د مسلمانانو د راسو پوری د دې چې څنګه د وګړو نو د خپل کې په دې کې دا کم چې د بریکور باندې او توګه چې دا په خور تر دې چې د شیلا تر وګوري بریکور د بازار نه کې راوځي دا وګوره چې نو دا په حد کې دا هم د تلګات ایکسپریشن دی چې
ډاکټر صاحب د ساس ټلیفون دی را مسره کتاب شت لګ غوندي خپل اړه ک بدل کړي
او
که ستاسو ډیره مهمه خبره ده ډیره مهمه خبره ده چې دا واورو څه شور پکې ده نه پويګم اوس خو تاسو خبره وو اوس خو صحیح خاريږي شو خو صحیح
نو ادي کې دا خبره کوم باندې چې کومه ده دا کومه ده نشي د نو دا دی کې مطلب
تاسو ټلیفون بیا قطع شوی دی او غواړم چې دغه خبرې مونږه وو ورزکه چې دا ډیر مهم برخه سی به ابو الله رفیع صاحب دا چې کوم د زینو نخنی خانی دی راکیدا زمونږه سیمه ده او بس ته معلومه ده تاسو به مخکې رسوات او دغه سیمه ته ورغلی رفیع صاحب نو دغه مهمه په دې دی وای چې دا د ایتلی ماهرین دي دا کوم د خدای د چې خدای کنستنی چې کوي او دغه لرغونی آثار لټوي نو وای چې دا اغوی یو خدای بلامبټ ذکر وکړو چې دا د دیروس برخه ده او بل دا د بریکوټ د غونډې چې بریکوټ د غونډې چې کومه ده دا بیا د علم د دی غر یو دغه د سلسله ده وندغه کی دی وای چې موږ ته اثرات یعنی په لاس ګندرا غلی دی او په دغه باندې د ماهرینو رایه داده چې دا د زردشت د مذهب سره، او ګندې چې کوم دغه ودانۍ اوس چې پریوتې ودانۍ دي، ختم شوې ودانۍ دي، د هغې چې کوم آثار دي وایي ګندې څه د عبادت ځای و. نو که زموږ سره بیا ملګری شوی دی، لا نه دی ملګری شوی. ښه، نو زه وایم چې حبیب الله رفیع صاحب، تاسو د ډېر وخت نه خاموش یې په دغه باندې، که تاسو خبره کول غواړئ نو تاسو په خپله خبره وکړئ. آی پورې به که موږ سره بیا ډاکټر صاحب ملګری شو، نو نوره خبره به د هغې بیا په مخ کې بوزو.
تاسو ته او برق صاحب ته او ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واکان زردشت یو دین راولی وو، او دا دین خور شوی دی. په خپل زردشت په بلخ کې زیږیدلی وو، په بلخ کې اوسېدلی وو، او وروسته بیا هم په یوه جګړه کې په بلخ کې مړ شوی دی. لیکن د دې دین خور شوی، لکه څنګه چې بودایي دین دی هند لوري نه راغلی، ټوله پښتونخوا یې نیولی، همداراز د دې دین هم د بلخ نه خور شوی دی، او اوس یې اثرات هم تر هند او د ایران تر روسیو ځایونو پورې شته. اوس یې پیروان موجود دي په هند او په ایران کې. نو په دې اساس دغه ځایونه چې ډاکټر صاحب رفیع الله خان وښودل، یقینا دا به د زردشتي دین بقایا وي، او د هغو معبدونه وي، ځکه د دغې دین معبدونه په هر ځای کې پاتې دي. یو لوی معبد د بلخ نوبهار دی چې اوس هم په همدې نامه دی، او دا لوی زردشتي معبد دی چې په ډېر لرغونی آباد شوی، او دلته مشهور دی، او د یوه معبد هغه ټولې نښې نښانې چې ضروري دی هغه پکې خوندي دي، او د زردشتي دین نښې نښانې پکې دي. نو کوم ځایونه چې ډاکټر صاحب رفیع الله خان وښودل، نو هغه هم د زردشتي دین د بقایاونه دي، ځکه دا دینونه خو خورېدل په یوه ځای کې نه پاتې کېدل، خورېدل هرې خوا ته. نو دغې سیمو ته تللی دي، لکه څنګه چې بیا وروسته بودیزم دې سیمو ته راغلی. د دې نه وړاندې څه بقایا چې د پښتونخوا په سیمو کې ترلاسه کېږي، هغه د زردشتي دین دي، چې په بېلابېلو ځایونو کې زردشتي عبادتخانې او آتشکدي موجودې دي د پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې. په افغانستان کې دغلته دا نښې پاتې دي. نو دا پلټنه غواړي.
زموږ سره همدغه ده چې اوس تاسو چې کوم دا نمونه واورېدل، نو او د تاریخ یو جبر د پښتنو سره افغانانو سره دا هم وشو چې یو داسې کرخه و تراخ کړی شوه، داسې یو د اوسپنې پرده په منځ کې واچول شوه، ورته ودرول شوه چې د بر پښتون د لر پښتون د تاریخ نه او د تاریخي ځایونو نه او د خاورو نه خبر نه شو، د لر پښتون د خپل د پلار نیکه د ټاټوبي د بر برخې نه. نو دغه خو اوس ضرورت د وخت راغلی دی چې د بر خلک راشي، خکته هغه څه وویني او بره چې څه یې لیدلي دي، څه یې کتلي دي، څه تحقیق کړی دی، هغه شریک کړي، او د خکته خلک په بره لاړ شي. زما مطلب همدغه دی چې اوس لکه ډاکټر رفیع الله خان صاحب یو ځوان تحقیق کوونکی دی، دی به اتوانېږي چې دی د افغانستان په ډېرو سیمو کې وګرځي. زموږ سره بیا ملګری شوی دی. نو ډاکټر صاحب، یو ځل بیا درته په خیر راغلی ویم. غواړم چې تاسو خپله خبره پوره کړئ، تاسو د بریکوټ د غونډې ذکر وکړو، بیا مو د بلامبټ خو خبره پوره صفا نه راتله. او بخیر ډېر وس خو سپا دی.
هلو،
او سپا دی بلخي، بالکل
نو هغه دویم ځای ما ویل چې هغه بلامبټ دی او چټګرې سره، چې په دغه کې هم دغه قبرونه چې کوم کنستې شوي دي، دی ته پاپولر دي موږ وګورو، نو دی ته یو نوم ورکړی شوی دی، ګندار اګریو کلچر. دا هم دغه احمد حسن دانی وو چې دی قبرونو ته او د دې د خلکو ته او کم چې په اتم کې کلچر وو، نو هغې ته یې ګندار اګریو کلچر ویل. د هغې وجه دا وه، هغه ویل چې دا قبرونه ټول په دې پښتونخوا کې یا په ګنداره ایریا کې چې کوم دی پیدا کیږي، نو په دې وجه د دې لپاره مناسب نوم چې کوم دی، نو هغه دا ګندار اګریو کلچر دی. دا ګندار اګریو کلچر چې کوم دی، د دې چې کوم ډیولپمنټ کیږي، دا چې کوم په دې علاقو کې خوریږي یا راوچتیږي، نو دا د انډس ویلی چې کوم سیولایزیشن دی، تهذیب دی، دا غي د زوال نه ورستو، او د کم ته چې موږ تاریخي دور بیا وایو، د اخامنشان یا د ایرانیانو چې دې طرف ته کم راتګ دی، د دینه مخکي، یعنی دا پیریود چې دا کور کوي. په
دې کې دا خلک یا دا کلچر چې شروع شو نو په دې حواله باندې دغه پدیر کې دا کودین یو شوي په چترال کې خبرونه مونږ شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم دې په سواد کې بونیر کې هم څه آیډینټیفای شوي دي په پیښور ویل کې هم شوي دي او اوس خو ریسنت تحقیق چې کوم دی نو هغه دا وایي چې یاره دا د انډس ریور چې کوم دی د دې نه په دې بل مشرق طرف ته په دې علاقو کې هم شته دي. نو په دې حساب باندې د بلامبټ ایریا چې کوم دا غوښتل چې کوم میټیریل لګیستې شوې دي کوم سیزون نو هغه کې پروفیسر دانی چې کوم دا غوښتل چې یاره په دې کې د بعض سیزون د سیدي چې هغه سدسه د وور سره تړلی شي دغه دی میټیریل دی داغه په دې بنیاد باندې دا راي ورکړی و چې دا د زرتشتي مزد دی. اگر چې د اټلی باندې پوهانو هغه کې یو مشهور نوم دی پروفیسر توچی چې هغه دغه اټلی والا دلته اولنې سره چې هغه د خپل کار شروع کړو نو هغه د هغه سره اتفاق نه لیکړي په دغه حواله باندې خو بهرحال لکه د سپوهانو په خیال دغه چې کوم دی د زرتشتي مذهب آثار کېدی شي. د دې نه علاوه که بل تاسو ته په سواد ویلي کې ویم نو هغه دغه دی د ګوګدارا نومې کلی دی هغه هم د دې بریکور سره آس پاس دی او په دې کې دغه دی کې دغه دی یو غټه ګټه ده په غر کې د غر هغه مخ چې کمی کنه او پلنه ګټه ده طبیعي د غټه نو په هغه باندې ډېر زیات کار وینګ شوي دي د آرټ په جوړ دی چې هغه بودست نه دی بودا بگی یو دوا نقششته دی دا خپل چې کوم تصویران دی خو نور ورال چې کوم دی ډیر زیات نخې نخانی دی بگی ناغه د بودیزم نه مخ دی ناغه ته د توچی کرو به سر توچی چې کومو هغه پس نه سا او هغه سر بل یو سره او هغه د ستوري خري نو هغه ول چې را پدې کې مونته د زردشتي مذهب سنخې ملاویږي دا غي چې کوم تقدس مقدس سيزونه دی په هغه والا اگر چې په دې والا بیا هم ورست چې کوم تحقیقونه شي نه هغه چې نه دا د زردشتي مذهب درافلون هم ډیر مخ کې آثار دي خو بیا هم کې دې شي څنګه سبا کې لکه ورست اټ سی وی او دا غي په بنیاد د زردشتي مذهب نه خبرې ولټول شي. د دې نه علاوه دې کوم دین او په ټکسلا کې ډیر زیات کار شوی نه او په دې علاقه کې هم په د آرت په صورت کې او بیا د بلډینګونو په صورت کې دغه ما مخکیم ذکر کړو بیرماون خو خاص کروای چې دالته یو سیټي ده کنه هغه کندرات دی چې دا خو د دې چې کوم بنیادی ډیولاپمنت دی نو دغه د پرشین یا د هخامونشان او دراتلو سره کې هخامونشان تی بیا کوم دین خو برق سیبو موبایل چې هغه مطلب ټوټلی چې کوم دی هغه دا یو سرکاري مذهب تقریبا د ډیر هر پورته سوال شي چې ګرځولې و دا زرتشتي مذهب چې کوم نو په دې علاقه کې لکه دغه د دغه سره د تسلاب علاقه کې هم سنسه آثار د ایرانیانو او د غید مذهبونو او د غید کلچر مونږ ته ملاویږي په خاص توګه اگر چې هغه هایپوتیسز یا هغه سوچ چې کوم دی کوم مفکوره چې دا خو مفروضه چې کوم ده نو خو ولید نه ډیره خو دغه یو عبادتګاه ده په ټکسلا کې هغه ته دغه وي د جنډیال نو اول چې کله سر جان مارشل هغه وکنستو په 1920 نو ورستو نو دا غدا خیال چې دا د زرتشتي مذهب ټمپل دی عبادتګاره اگر چې پاغه باندې دا سره بیا نور باز سکالران په هم چې ګمو واغو هم راي ورکړ چې او دا د دین خې مخاني دا خای چې دا دی او بعضی وویل چې نه دا نه دی هغه چې په دې باندې فایر الټر نه خې هم یا مونږ دا دغه کولې شو سپیکولیټ کولې شو سوچ کولې شو چې د فایر الټر نه خې مخاني هم په دې باندې وي نو دا ټول هغه دغه دی د مذهب په حواله باندې اسه کلتوري تور مونږ ګورو نو نور هم ډیر سيزونه دي چې د دې نه مطلب په دې علاقه کې چې کوم د زرتشتي مذهب هغه راتللو او دا غي خریدلو نو دا ټول ته په واضح توګه باندې سړی سمه سهاره پورې کوم دی دا به نتیجه تر رسیدي شي او بیا ورستو چې کوم دی نو د ګریکیانو یا مطلب د ګریکیان لږ مخکې ورستو په دې دور کې اگر چې ما مخکې ذکر کړو چې عام طور خو تر اوسه پورې دا خیال و چې دا یو مذهب یا میجر مذهب یا غټ مذهب یا ډومیننت مذهب چې کوم هغه به په دې علاقو کې مختلفو حکمرانانو په دور کې خوښ نن سبا دا چې تحقیقونه هم شوې دي چې نه خوا په خوا به ډېر مذهبونه نور هم داسې وو او دا غي نه خنیخانی موجود دي او نن سبا ډېر داسې سيزونه چې هغه یو ټیم کې د بود مت سره خلکو اسوسییټ کول او ویل چې دا د بود مت دي دا غي نن سبا نه دي داسې وضاحتونه کوي چې نه دا د مختلف یواز د بود مت سره نه بلکې د مختلفو سيزونو په حواله مونږ دا قياس کولای شو چې دا داغه داغوی آثار وی او د نور مذهبونو سره یا چې کومالو علاقت کل څو دی علاقه کی نو داغه سره سره تعلق لري نو دغه په دې حواله چې کوم دی د زرتشتي مذهب او اخر د بنیاد په وانه ماتسته کې دې شي کر کړو چې دغه برخه به له دې ټولو چې کومل تیاره کما غا سو دنیاوی جوړ شي کنه هغه په ډیټیل سره خبره کړی وو بیا مطلب برخ صاحب ویل آی تھنک یا رفی صاحب ویل چې را زې کم شروع وسیدل نو نه
شپارس د دې ذکر کړو څه
یا د شپارس دغه څه چې کمې کنه نو هغه کې لګا د بونیر د ایریا او د سوات او د ټول هم یادوي باز سپوهان چې را کې دي چې لکه یو دی لا کې طرف ته وکړي اشاره وي نو دا ټول بیا دغه مذهبي چې کوم سوچ دی او د دې علاقه چې دغه حواله کوم اهمیت جوړیږي نو په تاریخ کې مطلب مونږ ته او په آثارو کې په لیکلي تاریخ کې او په آثارو کې دواړو کې مونږ ته څه نه څه که ډېر نه وي نو کم از کم څه نه معلومات مونږ لرو
اوس که راځو د اخمنشانو دورې ته نو زم چې برخ سے تب ورشو برخ سے په خپل خبره او کې بیا به په ویبولار فیسه خبرو کې بیا په تاسو خپل داغي په آثار باندې داغي په دوره باندې هم خبرو کې برسه بوس د زردوش په دوره باندې خډيري خبري زکه کې دي چې د بیخي د پښتنو د کور د پښتنو د د د د پیدایش ته ځای یی د بلخ او د زرتش ته مذهب ډیر یو دغه لري او بننهم کدا وایي چې په افغانستان کې د نور سنټرال ایشیا چوت وایي یعنی منځنۍ آسیا او د ایران پورې ننوم د نوروز چوت وایي یا په افغانستان کې ما چې سونه ورډلې د دیقان ورځو مو ته وایي دغه یو خو مونږ ته هغه د سپرلی دراتلو هغه اخره ته پاتې دي خو اخمنشانو بیا دغه یعنی دغه دوره چې کومه ده هغه د ملک په سطح د ریاست په سطح یا د قوم په سطح د مذهب په شکل کې نو دغه ته ویم چې راشو اخه منشان څوک دي څومره دوره ده سسې مونږ ته پاتې دي سسې په مونږ اثرات دي سپې زمونږ اثرات دي
منشانو دور ته خو لږ رښتیا شو زه یو څو خبرې د زبردست مبارک ته ولرم
ضرور
دا چې په دې لکه کې د زبردستي اثرات کنه
نو
دا به هغه چې کوم د داریوش د بارا کبیر شوبیا د کلی دی دویش په دې کې کم اس کم څلور شوبیا د دې چې په هغه باندې د پښتنو د زمکو ګومان کې دی شي دا غواړم په اړه د کلی دی چې اکټیویسو اپریټای شتګیدی او ګلداری دا د داریوش شوبیا د حکومت او د سلطنت شوبیا دا داریوش هغه کې دا ویل شي چې دا د امنشي کوو او د پلار د بلخ ګورنر د شتات د شتات هغه نو هغه په لږه ځل باندې زوستي دین قبول کړو کنه او نو دا پلان چې کوم دی ګورنر د سایرس په وخت کې د کورش سره باندې بچاچو نو هغه دې قبول کړو دا مطلب دا دی چې دا د سږی چې په شامل دی حکومت کې د خامخا اثرات دي وی به او بل زمون په دې پورتو شهر کې یا په زړو اثرو کې یو ټکی استفادېږي ګبر استعمالي
ګبر
ګبر او ګبر د کافر په معنی کې استعمالي کړه
ها
چې دا چې د دین او بشری نو دا ګبر چې کله نو دا آتش پرسته ته وي زبرستان ته وي په بلوچستان کې په دې خورونو کې څه بندونه دي په خوانی ډیر زاړه ما دې ته ګبر بندونه وي ګبر بندونه یعنی مطلب دا چې دا اثرات به خبره به دا کولی چې اثرات خو خامخا وو د موږ په دې علاقه اوس راځو د اخمنشانو اخمنشانو دا ټکی چې کوم دی ته ټول نه دا د دې د تلفظ چې دا د دې ساجي به هم کوي دا عربي اثرات سره خو خا خا منشي دی دا د هوا ولا خي بیا د بلا د ټکی ولا
خي
او بیا الف او من شيء امریکا جو تا چمن دی خو د دې اصل تلخص چې دی دا اشومن دی
اشومن
اشومن او زمون چې کوم دی نو که تاسو خیال کړی نو دا منت کې چې کوم دی کنه دا د مالک او د انسان یا د خاوند د پاره استعمال دی شي دا د هندورتي کې هغه مون مهاراج نه بیا غوږه د منش انسان ته وي انګريزه کې مین انسان ته وي خو څوک یو پاشا کې اوم ارزمون دو او بهرمون دو او دا د دې چې چې دې چې دې نو دا مون چې دې دا مغه مون دې نو دا د له سره شو وستو ځي نو اصل مون نه دا چې دا اصل وانه اصل مون ورن دې باندې دې اصل او دې د واشي نو دا خو لای شي دا د وړاندې نه دې نه نورم دې دا چې څنګه شروع شو یعنی دا چې دا شروع شو چې احمدان چې اکبتانه وته وي په هغه کې یو دا چې حد شروع شو چې هغه د ماده د دې د هغه خوښوي نه کېدل بلکې دلته یو هغه کیسه ده چې دا هغه اخیری بادشاہ چې کومو نو هغه په خوب کې ولیدل چې دا هغه د خوب نه یو ځای پیدا کیږي او هغه به ختمي نو هغه کوشش وکړ چې دا خپل خوب داسې چلور کړي چې ډېر کمزورې او ډېر بیکار سړی وي چې هغه دا خطر ته نه وي نو هغه خوب هغه یو سړی دی ورکړه د هغې نه بیا سیروس مونې یو سړی پیدا شو دا څوک ورته کورش وي څوک ورته سیروس وي په لوي چې ورته کې خسرو وي کې خسرو دا سیروس دی دا لومبنی لوی بادشاہ دی په دې خطه کې پاتچا او دا ارسو او شاید هغه سره چې دا وکړم هغه ماما نه څنګه هغه سلطنت بیا واغوشت هغه دا نه بله یو کیسه ده او دا هغه سره اوم یادیږي چې ډېر عالمان زموږ د تفسیر دا وایي چې په قرآن شریف کې د کوم ذکرمن ذکر دی نو هغه عمده دا کورش دی یا غبر سایرس او د دې دا دی چې د ذکر چې په کوم صورت کې دی غالبا نه شریږي خو یو صورت کې ذکر دی په هغه کې الله پاک د غنه تپوس چې کوي چې څنګه دوی چې خلک به تانه دي د کرنیم په باره کې تپوس کوي
کاف نه دی سورې کاف سورې کاف نه دی
او هغه باندې بل دی
سورې کاف دی او
چې کاف دی نو چې تاسو نه دی تاسو کوي چې ول کمن سو کو د ته دا چې کمن دا چې چا غو ځل موږ دا ګټه ورسولو نو دا چې دا ته ورسېدو چې ال تک نور په وو کې دی دو نو مطلب هغه کوي چې دا بحر اسود دی او حقیقت هم دا چې د کلاغا دغه لیډیا فتکړی و کنه د یونان سره خوا کې دا څنګه دی ورسېد بیا د تر مشرق د داسې علاقه ته ورسېدو چې ال تک د سر سورې نو بیا د هغه ځای ته ورسېدو چې ال تک د خط دیدل ال یاجوج ماجوج او سکندر چې دیوال والے وکړه هغه د موجوده کاسپین بخیری سره خوا کې دی دا ټول چې کوم په قرآن کې د ذکر چې د لامو نه داسې فضیلت ورکړي د کزاله او حقیقت هم دا دی چې سایرس لومبنه هغه بادشاہ دی چې په هغه کې مذهبي تعصب بالکل نو د هغه په حکومت کې هر چا ته ازادي اچولې وه یهودیانو تم پکې اسې له پارسیانو تم پکې اسې له بت پرستو تم پکې اسې له انما د دې دنیا د باندې هغه چا سره سوځاتې یا هغه نه لیکته او بل دا د تاریخي هغه دای چې هغه د ټول ارسخ پر مشرق او تر مغرب او رشي د نو راجل کرنین ته کی چې کوم دی کنه د دې مطلب دی د کورونو والا د دوه کورونو والا یو کړې یورپ تر شي د له بلخ کړې د ایشیا انتهایی اند پورې د شي ولې نو د دې وجه نه دای ځل قرنین دی نو ځل قرنین بیا بابل چې د دغه علاقې یو ډېر زور سلطنت او ډېر مضبوط سلطنت او هغه فتح کو نو د بابل فتح سره د بابل دغه چې کوم ډول پټول دغه باندې خور شو او د بخنشر قوت مخدم کړو دا د دې خامنشانو اولنې بادشاه یا د دې خاندان بانی کورش یا که خسرو یا شهرس شهرس وته په هغه دي دغه شهرس وي ومنته وته کورش وي بهرال
برزم دا که خسرو نمونه که خسرو نمونه خو په پښتنو کې وسم شته که خسرو زمون زبا درته پکې یو ذکر وکم زمون د بونیر ما په خپل دغه مشر لیدلې اوس خو ارواخات دی اوس خو نشته ما په خپل لیدلې چې زمام ملګری دوستان مری دغه پلارو او دغه که خسرو خانومو او جی
دا نه دا نه وشو نو خسرو خان دا دی یو منظومه توجه کې ډیر څه د خسرو خان که څنګه به موږ په جنبو د ګورې شنو دا زموږ امیر خسرو دا ټول وو او خسرو چې کوم دی دا د بچانو په معنی کې ډیر راځي نو دا یو د ابتدایي دوم دی چې دا ولده د لو بچو یا چې بچو تاریخ کې دنه زګب شو دا چې د نوړاندې وړو وړو انټرنټ له مو مخابي کنه دا د دې دوه بلو کو بچي یو کړی تر یو د پاره چې دلته یو کړی د ایشیا انټرایي د هندستان پر رسیدلی نو دا د انټرنټ دا د امچانو حکومت د چې بیا د غشو د دوه ځمونو هغه یو خو چې دا یو کې مو شو یو چې کوم کم امباسس د کمبوجیا چې وته وي هغه بیا په مشه باندې له کوکو د پلا شو داسې څه شي نه چې هغه د دې د بل روح هم شکل چې کومه باندې بچا جوړ کو علاوه هغه خپل روح د کمپوش د کمباسس په خپل امر کړو خو هغه مو بدن یا نه جن چې کوم هغه د هغه هم شکل ته راکو یو د وکولو بیا هم شکل چې دی هغه ته د خامنشان سردارانو خپل په سلام کړو دا بارا چې کوم دی داریوش دا هغه له هغه څو زلاله خپل کې دوی چې راځي د سایرس وراره او خوې او ټول دې د تاسو سو نو بیا خو د کوم نو نو دا خامنشان کو بیا دارا چې کوم دی داریوش یا داریوش کبیر مو ته وي دا ټول د لوی بچا دی او دوی بیا راغلي دي دا اول مو ته ویل شي نو دوی بیا څنګه سردارانه چې هغه دیلی بچا دی هغه بیا د بچا کو او دا سردار بیا راغلي دي دوی حکومت بیا سکندر ختم کړو دا را شو هغه بیا راغلي
پدې باندې خبرې کوو او تاسو کوم ځای پورې دا خبره راورسوله تاسو به د دې سره تړلې چې کومې نورې د غړخونې اوبو تاسو ته زین تر رعایت به کې وزبه پکې ویم چې وړه شانتې دمه بوالو د مینو رسو رازو او ابو الله رفي سره پیرا سره خبره کوي را سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
ملګری او پنانه بل ډیو خبرونه کې موږ د پښتنو په اصل نسل باندې چې کوم بحث روان دی موږ پکې د اخامنشانو دورې ته راغلی یو او په دغه باندې اوس بحث کوو چې دغه د اخمنشانو یا د ایرانیانو یا د پرژینز چوته وي او کدی دي د پښتنو سره ځکه چې خاور خو دغه سیمه ټوله یو ده کنن ایران او د نن افغانستان شتونوم لري خدا په وخت په تاریخ کې د افغانستان حکمران په ایران حکمرانی کړی ده او د ایران حکمران په افغانستان حکمرانی کړی ده ابو الله رفي صاحب په دغه دوره باندې چې خبره په دغه دورې ته راوړو د زرتشت نه په زرتشت د مذهب په دې دوره کې هم ډیر لوی اهمیت دی ابم پکې ورسره پاغې بحث کیږي خو اخامنشان تاسو څنګه پیژنئ او د پښتنو سره د افغانانو سره
ښه زه مخکې له
نه دي چې خامنشيانو تراشو د ډاکټر سید رفیع الله خان د خبرو په تایید او دوام باید وایم چې د پښتونخوا موجوده سیمه د تاریخ په اوږدو کې یو حساسه سیمه وه، یو ستراتیژیکه سیمه وه. په دې سیمه باندې ډېر تهذیبونه تیر شوي، تللي، راغلي، سره مخامخ شوي، سره جنګېدلي، یو په بل یې اغېز کړی. نو په دې اساس دا سیمه د تهذیبونو، د مذهبونو یوه داسې سیمه ده چې په ګڼ تعداد کې مذهبونه پکې موندل شوي او تهذیبونه پکې تیر شوي دي. دا چې مثلا رسول الله خان صاحب وایي چې زردشتي معبدونه دلته پیدا شوي او ښکاري، دا د تاریخ په اوږدو کې همداسې شوي. کله چې یو مذهب د منځه تللی یا کمزوری شوی او بل مذهب یې په ځای راغلی، هغو دغو مذهب معبدونه بدل کړي دي. مثلا هغه معبدونه چې د زردشتیانو، کله چې بودایي دین راغلی هغو کې بودایانو خپل معبدونه جوړ کړي، مونته هغه مذهبي نښې ځینې بدلې کړي. دا سلسله تر ډېر وخته روانه وه، اوس هم لا شته. مثلا د هند بابوري جومات دا په اصل کې مندر و، جومات پرې جوړ شو. څو کاله وړاندې هندوانو بېرته غوښتل چې دا په مندر واړوي. نو دا ډول کارونه په دې سیمه کې زیات شوي، ځکه دا سیمه د یوه خوځنده سیمه وه، یوه متحرکه سیمه وه. په دې سیمه باندې غرب ته تلونکي یرغلګر هم تلل او د غرب نه راتلونکي یرغلګر هم تلل. دا سیمه دایم د تګ او راتګ لاره وه. په دې سیمه دایم تهذیبونه تللي او راغلي دي. په دې سیمه کې مذهبونه پیدا شوي، پنځېدلي، لوی شوي، واړه شوي، له منځه تللي او نور مذهبونه یې په ځای راغلي. نو په دې اساس دا ډېره حساسه سیمه ده. په دې کې ډېر څه شته چې په دې کې د پښتنو په ژوند کې د ټولو تاثیرات راپاتې دي. که زردشتي دوره ده هم تاثیرات یې راپاتې دي، که وروسته له هغې نورې دورې راغلي یغو هم تاثیرات را پاتې دي. نو په دې اساس موږ دا هیڅ نشو ردولی چې زردشتي دین په هغو سیمو کې چې بودایي دین موجود و، په هغو ټولو سیمو کې زردشتي دین هم موجود و، بودایي دین چې راغی زردشتي دین آثار یې لاندې کړل. لیکن بیا هم په خاص ډول د ټولو دینونو نښې، نښانې، معبدونه او د عبادت ځایونه پاتې دي. د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې د ډېرو مذهبونو نمونې، د ډېرو مذهبونو معبدونه، د ډېرو مذهبونو نښې نښانې او د ډېرو مذهبونو او د ډېرو تهذیبونو آثار او نښې پاتې دي. او دا د پښتنو په موجوده تهذیب، د پښتنو په موجوده فرهنګ، دود، رواج کې ډېر څه را پاتې دي. مثلا زردشتي دود چې د ور سره خاصه علاقه پکې و، یو علت خدا و چې دا سیمه سړه سیمه وه، ور ته ضرورت و او خلکو چون د ور نه استفاده کوله په دې اساس ور ته دوی په درانه نظر کتل. لیکن په عین حال کې د دې دورې خاص دودونه پاتې دي. مثلا زموږ په سیمو کې چې کله ناوې کور ته راولي، نو لومړی د دلغري ته بیایي او دلغري په کان کې ورته یو میخ ورکوي چې پنغری میخ ووایي چې هغه ژوند یې ټینګ شي. او بل په عین حال کې ور د پښتنو له نظره د ژوند نمونه ده، وایي چېرته چې کورونه وي، چېرته چې ورونه وي، هلته کورونه وي. نو په دې اساس ور د یوې کورنۍ د بقا وسیله کې خدای دې وایي نغری مه سړوه. د دې معنا دا ده چې خدای دې د چا کورنۍ د منځه نه وړي، خدای دې دوا ورکړي چې کورنۍ لوی شي، نغري تاوده پاتې شي او ژوند د دې کورنۍ کې دوام وکړي. نو په دې اساس د دغې تهذیبونو، مذهبونو په اوسنیو پښتنو باندې ژور تاثیر دی او هماغه ټول تاثیرات پاتې دي او په دې خلکو کې نښې نښانې پاتې دي. او د دې نه موږ دا استنباط کولی شو چې په دې سیمه کې د ګڼو مذهبونو موجودیت، د ګڼو تهذیبونو موجودیت د پښتنو په موجوده تشکل او تهذیب کې ژور اغېز درلودلی دی او د دوی په ژوند کې ډېر مؤثر او اغېزمن واقع شوي دي. په دې اساس د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې د زردشتي مذهب نښې نښانې پاتې دي، زردشتیان پاتې دي او د دوی سره اصلا په افغانستان کې د تاریخ آغاز هغه د زردشت پیدایښت سره دی. زردشت تقریبا 3500 کال وړاندې په بلخ کې پیدا شوی او د دې په وخت کې غرغس دغه د پښتنو مشر نیکه دغه د دې په وخت کې پاچا و او دوی دواړه سره تربرونه وو. یعنی زردشت هم پښتون و, زردشت او غرغس یو د دې په دیو دینی لارښود پای او غرغس دیو پاچا پای د سیمه ودانه کړي. په دې سیمه کې د مذهب لپاره کار کړی, د ده د اوستا کتاب هم دلته لیکل شوی او د غرغس په توجه هغه په ډېر قدر و عزت په د غوایي په پوستکو باندې په سرو زرو لیکل شوی. نو په دې ترتیب د دغې ځای نه د زردشت مذهب هغه بنیادونه ایښودل شوي او په ټوله پښتونخوا بلاخره هند و موجوده ایران ته دا مذهب تللی دی. اوس یې په هند کې هم پیروان شته او په ایران کې هم پیروان شته.
دغه د زردشت د مذهب او څنګه چې تاسو وایئ چې 3500 کاله مخکې دی پیدا شوی دی په بلخ کې, برخ صاحب وایي چې دا یو یو ټایټل دی, دا یو یو مقام دی چې لکه دا یو تن نوم نه دی. دغه باندې خود تاریخ څومره چې تاریخ لیکون کې دي, تاریخ ویون کې دي, دا غي ترمنځ د دغه د علم په بنیاد باندې, د دلیلونو په بنیاد باندې دغه اختلافونه وي او دغه نور نه نور تحقیق ته خلک حسوي او مجبوروي چې نور نه نور هغه وکړي. ډاکټر صاحب زموږ سره خو ختميږي, خو د اخامنشیانو په دوره باندې به تاسو هم خبره کوي, نو که اوس خبره پکې لګ غوندي
او په خامنشانو بل افته کې په خیر خبرې
کوي
چې روزه لا د زردوش نه نوې راوته کې خلاص نه دی.
نو
په دې اساس د زردوش کتابونه دلته لیکل شوی او د دې ځای نه لیک شروع شوی او د لیک سره تاریخ شروع شوی او دغه آثار چې په دې کې ډېر عجیب خبرې دي. وانګیدار د دې بل کتاب دی چې په دې کتاب کې زه د پښتونولۍ اساسات راته پکې ښکاري, نه د کومه پښتونولۍ چې موږ وایو چې دا زموږ په پښتنو کې همداسې را روانه ده لیکل شوی نه ده. بنیادونه یې په وانګیدار کې دي او هغه شپاړس سیمې چې په وانګیدار کې یادې شوي هغه تقریبا ټولې په پښتونخوا کې دي, هغه په نورو ځایونو کې نشته. نو په دې اساس د زردشت مذهب په همدې سیمه کې پیدا شوی و, په همدې سیمه کې خور شوی و او له همدې سیمې نه نورو سیمو ته تللی دی. په دې اساس دا ډېر ارزښت لري, د دې سره زموږ تاریخ شروع شوی, د دې سره زموږ ادبیات شروع شوي. د اوستا هغه سندرې چې د خوشن ګاچونه چې د زردشت خپلې سندرې دي, هغو جوړښت د پښتو د ولسي سندرو سره ډېر نږدې دي چې په دې به بیا خبرې کوو او موږ تاسو به د پښتون د اصل و نسل ناشي نښانې د همدغې ځای نه راپیدا کوو.
سمه ده, نو بس را روانه خپرونه وکړه خیری هم د دې زردخت او زرتشت د دې دورې سره د دغه عقیدی سره تړلې چې څومره تاریخ ته د دې سره سره به په اخامنشانو باندې دغه په دوره باندې به بیا خپل باز کو. برخه به اوس خو وخت نه لرو, نو هم دغه خپرونه خپرونه ته پرېږ دو. سمه ده ډاکټر فیدا خان صاحب, ستاسو ډیره مننه, سره د مصروفیت او خدای مو د مشکلاتو نه ساته. نو بس را روانه او خبرونه کې به خیر هم د اخمنشانو دورې سره سره په داباسو په مخ کې بوزو. او حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته, سعد الله جان برق صاحب تاسو ته, ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو ته خو وختونه غواړم, خوشحالي درته غواړم او ښه صحت درته غواړم. د مشکلونو د تکلیفونو نه د ټول په امان اوسېږي او زمونږ د خبرونې وخت دلته وخت سرته رسیږي. زو زما همکاره ناهید سحر درنه اجازه غواړم, شپه مو په خیر.